افغانستان ته له گاونډي هیوادونو د کډوالو د سنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیکو او امنیتی سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوی کډوال د اسلامي دولت ډلې یادایښت له خوا جلب او جذب کېدو ته زمينه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنځم په ورځ په راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمينه برابرولای شي. هانس جاکوب شندلر چې په خوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د سارنې د کمیټې همغږي کوونکی وو ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څرګنده کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې لمنلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو لمخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د سن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. د افغان وروسته تر هغه وو پیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته ل سیمو له هغه د لبندي امیر نه د خپل سفر انزورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرت جنریک ویلي د افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالد شرمپ دولت ګواښ کړی چې راتلونکي سه شنبه د دولت یو برخه رخصت شي د یو شمیر فدرالي ادارو کارکونکو به د تل لپاره له داندو لری کړي. د سپینی مانۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداري داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له دیموکراتانو سره د نوې مالی کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتې دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپلو کارکونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداري د امریکا د دولت د وی برخې د شټډاون یا تعطیلې طرح افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. دا سیخکاری چې د امریکا قانون پوهان د نوې میلادي د نوې مالی کال د بودیجې پر سر هوکړه ته ندی رسیدلی او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مه رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې دغه هیوادونو ترمنځ کړکیچونو سیاسي اړیکو پر دغه لوبي خپل سیوري غوړولې. د پاکستان لوبډلې تیر شپه بنگلاديش ته په یو لسو منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یک شمې پورس په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبې کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې دوه ځله لوبه کړې چې دواړه ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه ندي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 2 بجې پیلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو زبرشنا غم پار یوسر به هم تاسو ټول ته شرق لاس فهم د اوم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن د هم تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سیجه او د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځې لوست نه هم لوست نه هله د چې د تیر ورځې لوست نه بم په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیجه او نن ورځې لوست آماده کی ولري خو زکون کو مخکله د نه چیز تاسو د نن ورځې نه وی لوست پیل کن تاسو ټول قدر من زکون کی د خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچو کلمه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو جواب للی زکون کوز مرسته ست د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دی له لومړی کنيسوان مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤسساتي جغرافیه کتاب صفحه له 15 پته مینه پیل به تش بروی میسی پیپری همدارنګه قدر مناوله لیست کن کوز مرسته ستدنن رسید در سیاحت هغه موضوع کنه چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو عبارت له نمبر 1 سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل دا هغه دې مهم موضوع کنه چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول قدر منځ کن کې به د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو سبا زده کړئ خو جوګ له لیست کن کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سري آیا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې یو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشأ څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشأ نو کچیر تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدلې و اوسې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو خو ژو ګل لیز د کوونکو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشأ لري چې روسی ویډیو برو له جملو څخه دی او د سوان موادو په توګه تری استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ست ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې تری استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برو سکاري چې دی درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرو نه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برو سکاره رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بلم ځنګلونه لمایزه څخه بلارلنه د هغې پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنس لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنس چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخ ور باندې وارد سپن نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبر سکرو باندې بدل سپن نو د دې څخه د ډبر سکره رمایسه سول چینن سبب زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه تری استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاري چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د خیرات کرها او د هر په بنګی کې لوی زیاتې زیرمې تسبیسی ویډیو په هغه ځای کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیس ولې نو په دغه وخت کې د دغه د بورس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل خو جو ګل لیست کون کو تر دې دم پر مو تاسو د بورس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپټو په بار کې نه ولو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپټو دی په خپل د حیواني منشالورون کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبې طبقاتو په منځ کې زیات فشار باندې وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دی نو په دغه وخت کې مراو تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو مراو تاسو ویلی سو چې د نیپټو زیرمې چې په خپل حیواني منشأ لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتس بل نه بیا زیاته موده پر دی باندې کیرس و ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمې را مېسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سوان لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سوان تو کې برابر ول او هم شنه د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي درنو خو جز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1400 درسلويشتم هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپلچی د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیج او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټ د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل دي نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشینونه دي د سپان لپاره پټرول دي پټرولي ماشینونه دي د سپان لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا وکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمه د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو یو بل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی شو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمی او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی ست کونکوز مر تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې د افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو شو غوړلی ست کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټه ورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلیسو صنعت ویلیسو او هغه شانته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لمرنی توکي کېدای شي کرنیزي حیواني یا هم کاني محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کاني محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او ورسره د هغه څخه د پیدې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلیسو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې سو یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سی جو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې موږ نکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکول لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیمه پیړي په ورستي وختونو کې زمرد هیواد په سلوکي اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و او له لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دي زمر په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګندل یې هم خامکی کارونه چې دي د په زمر په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زمر په هېواد پښتنګرانو او له اوسپنې څخه د کرکلي او ترکاڼۍ او د کورن د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتنګران په هغه ځای کې. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سو چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفي د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی سو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو در دیدم پر خو مجاو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایع او همدارنګه د لاسی صنایع په حق له ولوسته اوس هم ته لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. مجاو تاسو ټول په هیجو لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لارو د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچی لارې دي، دوم هوایی لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچی لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لیږد او رالیږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیواته راوړل سو نو بیا وړل او راوړل چې و د موټرن په واسطه سره شول او دغه پروسه چټکه شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غوړلو یز د کونکوس مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه مزد کړی وو سیږي و سم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مو تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوال باندې تاسو ټول قدر مزد کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم د لا پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیره و احترامات مقبول کی قدر منو غلری زکان کو زبرش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مسمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غلری زکان کو برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د تیر ورځې لوستنه وبم په پرا او د کیک ډول سره زده کړو او سیږي. خو جو غلری زکان کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيشي کتاب صفاله شپتی مینه پیل بهتر و وایې می سپی پرید. قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړۍ د امریکا د سمندرګیو په حق له سبو هيږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هيږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هيږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنا وګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. خو شاو وګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه وي چې سوچي امریکا یو له لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري. د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قشه شده هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع تر رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجه د سانتیګراید د سلور وسخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو د کونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي او بچ دي لږ مالګ لري. نو له همدې لامل څخه د سمندر اوبه له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګي د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک او بو لار د چی بری کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدر منو ګلری زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم له لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والی ست چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وی او د تودوخه درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وی. یعنی د دې د تودوخه درجه په کومه اندازه سره وی خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخه درجه په زیاته کچ سره نست سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وی او حتی دوبی لایوي نیمه خاطر دوه میاشتې پرې دوام کینې. دغه د دې د دوبه موسم چې لوي څخه تر دوه میاشتې پرې دوام کوي کله هم تر یوې نیمه میاشتې پرې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجو څخه پورته شي. د دې عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چې تر دې دم پرې تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړ سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې په موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی دی. هم شاوخه اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ست په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي. ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وجه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه مېسته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چنان د صنعت ته پراختیا فرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چنان رنځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمی په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنوزکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یېږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي چې دغه له عمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات سعودي او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووز می څخه پیل او د وافین پسمی کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمید سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچه ذاته نه. نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مش هم چیناند امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل هله د چتا سپوسی او سیږي. د دې تر څنګ درنو ځکه کو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چیناند هغه د موقعیت په اړه کې درکړی دی چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکه کو اوس هم موږ او تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا له یو وچی پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي. چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو ورځو نن ورځ موږ تاسو دغه پښتنې ته ځواب وای خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم پښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګللی ځکه خو څنګه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو ځکونکو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږئ؟ یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه؟ که چیرې اوریدلی وي همدا اوس یې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه وګللی زده کوونکو سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلاتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې ترڅنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی د اقلیم په حق له معلومات ولرو. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو امریکا له یو چې یو له غولي یو چې له جملو څخه شمیر کیږي چې د نړۍ د نورو لوی یو چې په خلاف شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري، یعنی د نورو لوی یو چې په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیر کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمیر کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا له یو چې ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړې شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري، یعنی د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې د زمکو په برخه کې موقعیت لري چې دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچېر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده، یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کشو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کشي د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخ هواري او پر اقلیم غوره اغیزه لري چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګل لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو هم چې نن د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسبرو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چې نن د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیر کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه زده کوونکو په داس پلونو په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق جواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګي په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او درېم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کوي. نور نه درنه زده کوونکو زموږ سره ستنن ورځي لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. شو وخت ته غواړم د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هله احترامات میکبل کی قدر منو بل لیز کون کو ز بریش نغم پارت شتول تر شرغلاس ما ما د نه هم ټولګي جغرافي مزمن نه هم لوستا کله د شتا شتول قدر منو بل لیز کون کی براترو و جو رو صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مرو استاد سو د نن رزی لوست دی په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند دی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې واځي مرو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د بشري جغرافي د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولم. نو تاسو د ټولو قدر منځ د کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلای شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنی وچه ده، یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم ورکولای شو خو د یو لوی وچې نوم نه ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان یې د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دوی دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي، یعنی د دوی دغه کوم سیاسي باندې چې ده په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی ده. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د خپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله، او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دي. نو موږ او تاسو د سویل سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډی شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک واړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی، او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی، او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري. چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کون کوم راو تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د هم بلوچی استرالیا حکومت دې په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې وو افغانستان وو. وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودون کړي، چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و. درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو، اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و. و استرالیا ته چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لوی وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کومه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاته دی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې وو، او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستی کې رنگ درلودي، چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی وو، او هر قبیله به له سو ټایپو څخه جوړ شوی وو. د اورفا سپین پوستی کې سپین پوستو کو د کشپیاتو لپاره سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول سول چې سپین پوستی کې کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیرې کام کړل. نو کله چې دغه نشته سر رامیسس وي، بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 2000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیرې په دومره اندازه سره رامیسس کړې دي. او هم چې نن خوست استرالیا د نه پوسو شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسو شمیر په 1900 کال کې پر 500,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په د هغو د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نه پوس شمیر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکون کول آلمان، هایلند، ایتالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمیر کچې زیاتېدل، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سہولتونه هم برابرې ده. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخ او بو سهونه ولیده، او شه د ژوند سہولتونه پکې کې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو، چې وسه راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټول کډر مونږ زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کناسي په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګن کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده، او په استرالیا و یو کنه اکانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبه شته چې ځینی ژبه یې له یوې ریښې څخه او ځینی له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږم دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دی ترنوز د کونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسې د شدي بودایزم دین دی، 1.5 پیسې د شدي مسلمانان په کې ژوند کوي، 0.4 پیسې د هندوزم مذهب دی، او همچنان نور مذهبونه چې دی 8.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم په کې شته. نور دروازه کونکو از مرسته تاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځایه پرې وو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ساسو ټول کورنۍ دند چې د درې سپرندي هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم، رومړنی سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی، یعنی اوسنی د نفوس شمېر څومره دی. دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ کچېری وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې یو سمز د کړی وو سې یا په یو څه پوسی وو سې تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې شم شو وخت ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکله و احترامات مقبول کی قدر منو بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه وبم پتن می زبرشنا غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس ما درنو سکون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر منو سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سې یو نو لوست په پرامه د کې ولري درنو بلری سکون کو زمرست تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی، د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او هم چې د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست تر پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابي می سپې نه پیل کیږي، بیا تش براتي می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کوون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چې نن د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلې سو د ځمکه په کور کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي، او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلې سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویلې سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیجی او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې وو سیجی نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑا سوي دي، په بڑاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې دی کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغیر یا هم تبدیل خوري، چې د جلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنازکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامد ماده هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په اختیال کې شیز دو د دوه درو ساعتونو ورسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، ورسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا بخو په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیز دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیز دو الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلکسی وی دی، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. کچیر موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي، او بلا هره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول هلته بیرته په ورځي ځانته جوړوي. کله چې ورځي جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځانته جوړی کړلې یو کنګل شکل ځانته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګ ور باندې وارد سي او لمر وړانګ ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کی بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس سپورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکه تر اكو سکیږي، چې په دې سره بیرته په زمکه کې زیرمی ځانته جوړوي، لندبل لرونکو هوا ځانته جوړوي، او بیرته موږ تاسو زمکه ته او برکشته کیږي. نو موږ تاسو ویلې سو چې د اوبو د سایکل دوران د زمکی د کوری پر سلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې مرو تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او هم چنان حیاتی کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو راو تاسو. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبيعي دوران چې مو تاسو په حق معلومات لاسته راوړل وسندل اوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسي، چې موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې افتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې افتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرستاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه او تاسو الله تعالی برحمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروی مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونو اوربانې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران اوربانې کوي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دې پرمختللو هیوادونو دي پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ کډرمن او بلالیز د کوونکو اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سره رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویل سو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو کلانونو په وسیله سره کرنیز زمکو ته اوبو ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمیر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې ننګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز زمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري چې د افغانستان یو لغرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزه چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ زلویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویل کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیت ویل کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر مېسته کې دوه لمیل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت لامل په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوي جوړولو لامل ګرځي. د د دې ترڅنګ کډر مونږ د کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډیر اندازه رسوبي خاور لري نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جمله څخه شمېر کیږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري چې د هیواد په بیلو بیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر احمد لوبه ولیدینو ځکه موږ تاسو ویل سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سندونو کې بهیر د افغانستان درواني اوبه په سلو کې یو ولس د سند حبزې تر سیږي او ونی وی برخه به د هواد د نن په دشتو کې زی اولاړ اوبه ته د همانونو تر سیږي او پاتې نورې برخه به په سلو کې شل نور گاونډي هوادونو ته لکه ازبکستان ترکمنستان تور سي چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنو ځکون کوز مشګران هیواد افغانستان سندونه چې دي او په حوزې چې دي هغه پر 50 برخو ویشه سي دي چې لرونی حوزې د امو حوزې په نامه یادي شي دوه مې د هاري رود حوزې په نامه یادي درې مې په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادي چې سلره مې په خپل د سیستان او هلمند حوزې ده او 15 مې هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو ځکون کو د لوس راتلون کې برخه کې کورنۍ دند تاسو ټول درنه ځکون کې بخپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې دویم د اوبو د لګولو حوزې په لاندې ډول تشریح کې دریم سوال زموږ په هیواد کې په پښمن کې او بس څومره ارزښت لري نور نو درنه ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي شو وخت نه پمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 3 1 1 1.